دا اترای داری ویان سید شینواری وای د دیلو به د تخنیکی بندولو پړاونو کار کوي
د ریپورت د جلساتو بورډ تر اجیک بورډ پریکړه وکړه البته پریکړه وکړه چې دا گیم باید بند شي اما د سندې ویل شي چې دا گیم د سر د سبانه بند شي اما دغه گیم باندې دل تخنیکی پړاو لري اس شرکتونو سره پام دی تړاو باندې موږ نیگوشیشن کوو چې دغه گیم له کومو طریقو نه بندې دی شي دوی لومړی خبره موږ ته دا وکړه چې آی پی لاري آی پی لاري خلک کولای شي چې د یوې آی پی نه لاړ شي بلې آی پی نه گیم ته ننوځي همداراز دا یو پورټل اپلیکیشن دی نو د دې گیم د آی پی لاري بندول دا ډېر سخت دی نو دا ویب سایټ نه دی چلته ډومین بند کو بیا نو د تل لپاره بند شي نو بیا ڈی پیکټ انسپیکشن یو وړاندیز وشو چې دا سیستم کولای شي چې ډیټا په وړو وړو پاکټونو وویشي او خلکو ته چې زی هغه سنسر کې او هغې نه وروسته دا گیم بند کړی شي په دې تړاو باندې شرکتونو یو ملاحظه دا لرله چې دا دوی لپاره واردول ډېر سخت دی بیا کمیټې غونډه وکړه او کمیټې همداسې پریکړې وکړې نظرونه وړاندې کړل چې هغه به بیا اوس بورډ ته موږ وړاندې کوو چې د دې گیم بندول په تړاو باندې دغه ستونزې دي تخنیکی نو کمیټې بیا ځینې وړاندیزونه هم بورډ ته کړي دي چې له کومو لارو دا گیم بندېدای شي
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ
دا چول ځوانان ویډیوي لوبو ته ډېر تمایل لري پایلې څوي او بدیلې لارې کومې دي په همدې اړه مو د ټکنالوژۍ د یوې خصوصي کمپنۍ له مشر او لیکوال هغه ملک سهار سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم سهار صاحب که لومړی دار ته ووایه چې ولې نن سبا ډېر ځوانان ویډیوي لوبو ته تمایل لري او تر نیمو شپو ورته ناست وي
په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیارد خلک ورباندې بوخت دي چې ډېری برخې ځوانان دي تقریبا 1.5 میلیارد کسان په آسیایي هیوادونو کې د لوبې کوي 600 میلیونه پر چین کې په افغانستان کې دقیق شمېرې نشته خو 15 میلیونه تر 1 میلیونه خلق د لوبي په موبایلو او کمپیوټرونو کې کوي خو اکثریت برخې ځوانان تشکیلوي داسې ویډیو لوبي ولې دومره زیات مینوال لري دلایل بیلابیل دي ممکن بیکاری وي ممکن دغو لوبو هغه ډیر جذابیت وي په کیفیت جوړ شوی دي او مهم موضوعات دي خو ډیرې لوبي جنگي لوبي دي هغه سیمینوال لري نور لوبي مسته لکه د موټر ځغلونی موټر بایسکل ځغلونی فوټبال کرکټ دا ټول په ویډیو لوبي کې ستاسو خلک علاقه لري څنګه کاملی میدان ته نه رسیدل نو په مجازي ډول باندې هغه لوبي کوي که پر څوک په کرکټ کې ډیر لخمن د خو عملن کرکټ نس کوي نو د دې ویډیو لوب لري دغه تند خړوبوي نور بیل بیل دلایل لري د دې هغه ډیر مارکیټینګ ورته سوی د دې لوب ته تر څنګه په دغه لوب باندې پنګونه د دې دغه لوب ډیر کوي الگوریتمونه کاروي چې د انسان پیژندنه کې مرسته کوي د سره سي دی او شمالیکا چا علاقه او څغواړي څه ډول لوب خو خوي دا هغه په اساس باندې خلک ویډیو لوب ته ډیر جذبيږي
مننه د چډیر ځوانان دغه لوب ته وخت ورکوي ساس په نظر د دې پایله بچوي
مهم مثبت هم منفي تاثیرات لري خو په ټوله کې کسړې راټولوینو منفي تاثیرات تر مثبت او زیات دي مثبت تاثیرات کې ممکن دا وي چې خلک غواړي ځان ته یو مصروفیت یو ډول تفریح پیدا کړي غواړي لنور خلکو لاغه کاري ستړیا او لاغه تشویشونه او کوم سټرس او خپګان سره لغل لري وسیږي او کای له واړي کو ستړي سي غواړي یو ډول ځان په یو څه مصروف کې هغه تشویش او درد او خپګان او هغه ستړي ډول را پکې یا په ځینې مهارتونو وړول کې سره مرسته کوي د مثبت تاثیرات کې پرس کې څوک پایلوټ ته نو غواړي د ویډیو لوب لري هغه مهارتونه نورم زده کړي که څوک ډاکټر د ویډیو لوب کې د تیبي نور ټیکنالوژي سره بلدي کې او یا هم مثلا نور دغه سیارخون لري خو منفي تاثیرات به دوه برخو باندې هغه منفي تاثیرات وشل سو لومړی د فزیکی منفي تاثیرات ویل کې څوک سی لوبي کوي عملا کار کوي نو د ویډیو لوب کې خو څوک د ډیر وګدو ساتون لپاره د ناستي ل دولاسو دو سترګونه کار اخلي نو ډیر وخت د بدن نور غړي هغه سپورت ته ارتیا نه لیدل کیږي، نو هغه د هغوی درد و ځینې وخت بدن کې هغه کم فزیکي فعالیت دې لامل کیږي چې دوی ته په اوږدمهاله کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. رواني تاثیرات یې بدای بسي، خلک له ټولنې لرې کیږي، یو ډول هغه عملي اړیکې چې دوی له نور خلکو سره لرې، ټولنې دوستانو کورنۍ غړو سره لرې لږ ایسته کیږي، انزوا ته ځي. دغه لوبو کې چې کوم الګوریتمونه کارېدل هغه دوی پر روانو ژوند تاثیر کوي، د دوی په کرکټرو په خوی تاثیر کوي. ممکن هغه کې ځینې شان لکه جنگ و جګړه وینې تویول، دا ډېر عادي وینو، هغه دوی بیا په عملي ژوند کې هغه ورته ډېر عادي ښکاري، یا عملا هغه رول لوبوي، بد رفتار ترې کیږي په عملي ژوند کې. نو دغه منفي تاثیرات دي، خو ټولو ته اشاره کول ممکن ستونزمنه وي.
ستاسو په خبره چې د ویډیوي لوبو تر ګټو تاوانونه ډېر دي، نو بدیلې لارې کومې دي؟ مثال د خبرې هغه وخت چې دوی وزګار وي، بل کار او مصروفیت نه لري، نو دوی باید په هغو وختونو کې څه وکړي؟
ښه به دا وي چې دوی هغه لوبې څه کوي، نو هغه کې وګور که لوب مثلا د څه لپاره ده، که جنګ ده، نو خو هغه زما پر ژوند او کرکټر او فکر باندې منفي تاثیرات لري. یا که مثلا نور لوبې دي کوي، نو د فکر دي چې هغه دوی له کار او ژوند مهارتونو سره مرسته وکړي. که فرض کړئ څوک ډاکټر ده، نو هغه دغسې ویډیو لوبې وګوري چې هغه له ده سره په طبي او طبي ټکنالوژي برخه کې مرسته کوي. یا مثلا یو څوک انجینری برخه کې د مسلک ته ناغه لوبي دی وکوري، یا غاسه دی وکي فزیکی لوبي دی وکي، مثلا لملګرو دوستان سره اړیکې دي کی دا گیمونه دي نه انستال وي، ځکه یو ځل کې انستال کی څوک لپاره وکي بیا سندمنه ځان دې ترې خلاص کی. نو تر ډیره د پوریا غانګیزې درونی ده چې څوک کولای شي د لوبو نه راوګرځي کی بدل پیدا کړو. تر ډیره د فزیکی لوبي اړیکې ناسي ولاړی مطالعه ترس نیو مهارتونو زده کول کېدل سي د ویډیو لوبو بدل.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو قریبه دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د لوړې کلا یا قلعه بلند له لرغونتوب او تاریخي ارزښت څخه خبرې است.
احتمالا دغه قلعه د امیر عبدالرحمن خان دوره کې جوړه شوې چې دا یو نظامی قلعه و.
قلعه بلند یا لوړه کلا د محل په کوم حالت کې ده؟
ګل دې په مخ، ګل دې په مخ سپیم دلته ډیر تاویږي او اوس پوډریان غله ډیر استفاده جویی ته نه کوي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د لوړې کلا لرغونتوب ته تم کیږو، بیا ارزښت چیرو. د لوړې کلا له چار چاپیره اوسیدونکو سره هم غږی دلیو ملتیا مو وکړی. قدر من اوریدونکو، خای تاسو به په کابل کې د شهرارا د برج په خوا کې تیر شوی است او برج ته به مو نږدې په لوړې خوبرانې ویجاړې او لوټې لوټې کلا هم سترګې لګېدلې وي. په دې ورانې ګډې وډې لوړې کلا کې یو وخت د شاهانو تګ راتګ و. په پخوا وختونو کې به د وخت حاکمانو د ښار په لوړه څوکه کې داسې ځای جوړاو چې نورې سیمې ورنه ولیدلی شي. هلته به یې په کافي اندازه سپکې او درنې وسلې او بیلابیل مهمات وړل، بیا به یې د ضرورت پر وخت کارول. د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې د کابل په ښار کې دوه لوړې کلاوې جوړې شوې چې یوه یې د کوله پشتې پر غونډۍ او بله یې همدا د شهرارا د برج په خوا کې ورغېدله. په شهرارا کې لوړه کلا نظامی کلا وه. د یادې کلا دیوالونه له پخو پخصو څخه رغېدلي دي چې لوړوالی 5 متره او بر 1 متر و. د لوړې کلا پر دیوالونه 2 برجه او د دروازې پر سر 2 برجه د کلا او ښار د ساتنې لپاره جوړ شوي. په کابل کې د لوړې کلا د موقعیت او تاریخ پاکله د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو د ساتنې رئیس انجینر عبدالحد عباسی څخه اورو.
قلای بلند چې د منګ سره د قلای سید سرور خان په نوم باندې ثبت دا د ملالۍ زیژنتون غرب خواته وړه تپه ده چې د هغې تپې په سر باندې چې د تندورسازۍ د کوڅې نه ورته لاره ګرځېدلې ده دلته موقعیت لري. احتمالا دغه قلعه د امیر عبدالرحمن خان دوره کې جوړه شوې چې دا یو نظامي قلعه وه. خپله دروازه د دې فکر کوم چې دوه پوړۍ چون په مرور د زمان سره تخریب شوی دی.
موږ په شهرارا کې لوړې تاریخي کلا ته ورغلو. هلته مو په داسې وران او ویجاړو سترګې ولګېدې چې یو وخت د شاهانو سرپناه وه. لوړه کلا نه یوازې دا چې په کنډواله بدله شوې بلکې د معتادینو په مرکز هم اوښتې ده. هغه شاهي کلا چې شهزادګانو ته به سپیلني پکې دودېدل نن سبا د نشه یي توکو دودورنه پورته کېږي. همدا اوس زما په خوا کې داسې یو ورور دی چې د قلای بلند په خوا کې کور لري. له ده به پوښتنه وکړو چې د کلا په هکله څه راته وایي.
زه خیال محمد منګل دوهم ډګروال ده. نو دغه هلته تقریبا یو څلوېښت کاله کېږي چې موږ هلته ژوند کوو.
ډېر ښه. دا راته وایه چې د دې کلا په هکله قلای بلند چې ورته وایي کنه څه خاطرې لري؟
دا سابق د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې قطعات عسکري و. دا تپه تاسو ګورئ دا مکمله په شمول دی دغه قلعه چې دلته سربازانو ژوند کاوه. بیا قدیمي کورونه دلته جوړ شوي دي په داخل کې او دغلته سربازانو ژوند کاوه. دا قلعه په هغه وخت کې دومره صدمه یې نه درلودله او فعلاً اوس دغه قلعه تاسو ګورئ ډېر خطرناک خلک هم دغلته راځي او دا قلعه هم په ړنګېدو باندې ده.
د لوړې کلا چپې خوا ته تقریبا لس کوره داسې جوړ شوي چې دیوالونه یې سره نښتي دي. روبینا چې د خپل کور په انګړ کې ولاړه وه د لوړې کلا یا قلای بلند د ارزښت په هکله مو ورنه پوښتلي دي. د نوموړې خبرې هم په مرکه کې اورو.
ډېر ښه بستاني یادګار ده. نو ډېر مې خوښېږي. دا یو انتیک شی ده، یو د چا خبره سابقه عمارونه دي. بعضې فلمونه هم دلته ډکېږي. د مونږ افغان فلم کله ورې راشي په دغه دیرو کې یا په دغه ساحو کې فلم ډکوي.
مونږ چې ولیدل اوس د دې لوړې کلا خوا او شا ته لیدل کېږي هغه کسان چې محتاط دي.
هو هغه شته. ګل دې په مخ، ګل دې په مخ، سپیم دلته ډېر تاویږي او اوس پوډریان غله ډېر استفاده جویي ته نه کوي. بعضې وخت دلته کورو ته ننوځي، فرزن دروازه خلاصه یې ننوځي، هر شی چې مخته راغله وړي یې غلا کوي. بدون د دې نه خلکو لار نیسي په شپو کې بعد اتو نهو بجو، هر شی چې ورسره یې پیسې موبایل یو شی دات راخلي وایي یې.
ته خپله چې په داسې یو سیمه کې اوسېږي چې دا تاریخي ارزښت لري، پخوا دلته ډېر ښه ښه کسان تیر شوي دي. څومره خوشحاله یې داسې یو سیمه کې اوسېدل؟
والله زه دومره خوشحاله یم چې وزیر اکبر خان شارې نو بارستان هغه بهترین هغه اپارتمانونه بلډنګونه د دغه په دغه خرابه ویلې نه ورکوم. او دا ما رسول لرم چې کېدای شي یو وخت کې دا خو زه خو ګروي ناسته یم، ما شخصي کور نه دی چې دلته یو دوه کوټې ځانته جوړې کړم او دلته دایمي ژوند وکړم.
په قلعه کې دننه
نه دا شاوخوا کې باوس د دې چې دلته ګل دی په بخ سپیانو پولاریان زیات دي. مونته د دې چې چون تاریخي یو ځای ده، آثار عتیقه ده، زه خو شخصا ډېره په مینه یم. زما ډېر خوښېږي، ډېر ډېر. او په خدای چې رئیس صاحب جمهور ته ما لاسرسی لرلی، زه ورتلم په پښو کې ورته ولیدلم. دا عتیقه آثار ده، ډېر یو تاریخي ځای ده، دغه هم لږ جوړه کړي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا مخکې د دې نظامي کلا په خوشا کې عام وګړو د کور جوړولو حق نه درلوده، یوازې به نظامي لوړ رتبه کسان هلته اوسېدل. سید اصغر چې له سلو کلونو را په دې خوا په یادې سیمې کې اوسېږي وایي کله چې امیر عبدالرحمن خان له خپلې کورنۍ او فرقه مشرانو سره باغ بالا ته لاړ نو له هغه وروسته عام خلک د لوړې کلا چارچاپېره میشت شول. نورې خبرې له نوموړي څخه په مرکه کې اورو.
دا برج شراره کې د عبدالرحمن خان دلته مور زندگی کوله، تیلان دی تیر لوی باغ و دغه شفاخانه چې فعلا تاسو ګوره دا شفاخانه په نوم د زایشگاه ام عبدالرحمن خان جوړه کړله. دا قلعه بلند جوړ کړ دی که یو فرقه جوړه کړې او د دې دروازې نه مخپورته چې فعلا زمونږ کور دی دا کورونه د دې د فرقه مشرانو و.
تاسو ویل چې د قلعه بلند شاوخوا فرقه مشران اوسېدل کنه؟ نومونه یې راته ویلی سي چې څوک و؟
هغه وخت کې نو یو خو دغه کور دی چې موږ واخېسته په نوم د سید اکبر خان و فرقه مشرو، او یو خوا سره زمونږ چې دمدې سید اکبر خان سکیده هم په نوم د ګل محمد خان فرقه مشرو چې اوس په کې نو سی او اولاده هم ژوندۍ کی.
بله دي ته ولی قلای بلند وای دا ډیر لوړه ده که څنګه؟
دا خپل ته پاره بلند دي دي سفونه استل نو دا بدون د کانکریټ بدون د سیخ بدون د رینا دغه تپه د سیاستو په دی کې چې خپل دا شکل ده،
یعنی خپل شکل دی قلا درلود،
خپل دغه تپه کوټی دی.
بله څه وخت به خراب اسوه؟
تر ظاهر خان تر داوود خان ختم پورم دا مستحکم و کلک و طول محبات اصلا ملت ساتل کیدل هم دا قلا برحال و پس دا کودتای افت سور نه بیا دا قلا دلتا دا سوا مگر پا اغا شکل اصولی نو.
ووز قلای بلند پا چه دول آلات که دا؟
بیخی ویرانه شوی دا صرف دا امیر ابی بلای کلکانی جسد راولو هم دلتا دفن کرده نور پا که کمشه نشتم.
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم. زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
اطلاعاتو او فرهنگ وزارت د تاریخي میراثونو د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې کار کوي، خو یو شمیر ارزښتمن او لرغوني آثار او ځایونه ورنه پاتې کیږي. د بیلګې په توګه په کابل کې د شهرارا لوړه کلا یادولی شو. دا چې ولې لوړې کلا ته پام نه کیږي دا او د تورته پښتني مو د اطلاعاتو او فرهنگ وزارت د تاریخي ابداتو د ساتنې رئیس انجینر عبدالاحد عباسی څخه کړی دی. په فایل کې مور نه پختلی چې لوړه کلا په کوم سبک جوړاوه.
سب په دې د خټو یا د پخسي خلا ده د سی خاص معماری او غنه لري، خو خپل دغه کماند دروازې دغه د سب د عبدالرحمن خان د دوري دغه کمانونو په شکل باندې دی.
رئیس موږ د کابل په شهرارا کې لوړې کلا ته ورغلو. واقعا سی په ډیر بد وضعیت و. کلا ورانه سوی ده، خو شای ساتون کې نسته. لبلې خو هغه کسان چې په نشي توک باندې روک دي دوی ناس دیالته. آیا تاسو د دې تاریخي کلا په اکله خبر یاست؟
بله، په خو دلته د اردو یو پوسټا والته او منګه داډو چې دلته دا پوسټا به دایمي او الته به تحقیق لاندې حفاظت وکړي، ځکه دا د وزارت دفاع پورې ارتباط درلود چې نظامی ساحه و نه زه په خو هم دقیق لاندې نظامی استفاده کیدله. او منګه بیا خبر نیو چې دوی کله وتلې دي. قلا هم دسه پریخه ده، ان شاء الله منګه بعدا بندوبست کو چې حالت یو پوسټه فراس کو د سفر دول از دقیقې چې هغه قلا خوندې شي او تر څو چې منګه دغه لپاره بودیجه پیدا کړو ترمیم چاري تر لاس لاندې نیسو، ان شاء الله چې دغه حفاظت په اکل باندې منګه یو تجویز نیسو.
بله، لوړه کلا په دومره بد حالت کې ده چې حتی مونږ دیننه دی ورننوتلو جرات ونه کړ، ځکه هلته داسې کسان دي چې نه باید څوک هلته ورسي. څه وخت به دا اقدام وسي چې زموږ دا تاریخي میراث، دا تاریخي آبدې له داسې یو لوی وحشت څخه وژغورل شي؟
هر زر مونږ دغه اقدام کوو او مونږ د خپل اړوند مقامات سره خبرې کوو چې دلته باید یو پوسټه ایجاد شي تر څو چې دغه کم کسان چې په مواد مخدرو باندې روک دي او د دې خلان استفاده کوي، کیدای شي چې هلته نور غیر اخلاقي مسائل هم وي، د دې جلوګیری وکړي.
لوړه کلا یا قلای بلند د کابل په زړه کې ده. له بلې خوا دلته پخوا شاهان اوسېدلي وه، ولې تر اوسه پورې له سترګو نه چپه پاتې ده او کار نه دی ورته سوی؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په افغانستان کې ډیر زیات قلاګانې لرو چې تر دې هم لا زیات تاریخي ارزښت لري، ولې متاسفانه چې موږ دومره امکانات او تخنیکي پرسونل نه لرو چې دوی ټولو ته رسیدګي وکړو. موږ یوازې کابل دپاره کار نه کوو، موږ ټول افغانستان تاریخي آبدات زموږ مسؤلیت دی. یو آبده په کابل کې جوړو، درې دېرش آبدې باید په نورو ولایاتو کې چې هماغه توازن یا انوال هغه مراد شي هلته.
که په آخر کې درته وایي چې لوړه کلا په څوم قدم کې داسې دا به بیا جوړېږي؟
زه فکر کوم چې درېیم قدم کې ده، نو انشاءالله کوشش کوو چې موږ دته هم پاملرنه وکړو.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دی وسی
سلام مننه
درن دوستانو په دې هیله چې تاریخي ځایونه او لرغونی چیزونه په پوره امانتداری سره وساتل شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاره
قرار